د مشال اړې په بلخ خبرونه کې زه ګل ایاز او پل ورشا صاحب درته هر کله وایم. دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی. په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو او د پاکستان په اړه رپورټونه شننې تبصری دا تر خبرونه ځخ خبرونه سندرې جادوګوري هم لرو. خلومړې به د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی په پاکستان کې مخالفو ګوندونو د ملي امنیت تګلارې په منځوري نیوکې کړې. په شمالي وزستان کې وسلوالو یو پولیس والا وجلې او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا اومیکرون وړي په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې. دا خبرونه تفصیل د پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې ده. ویلې دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خصل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي احسان اقبال پر مشالو تویل چې ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې.
دکه جو قومي پاليسي هه
ګوره قومي پاليسي هله قومي وي چې د هغه په جوړېدو ټول متعلقه خلکو سره سلا مشوره وشي. حکومت چې کومه قومي امنیتی پاليسي جوړه کړه دا هغه نه په پارلیمان کې پر بحث شوه دي نه د دې پاړه مخالف ګوندونه په اعتماد کې غستل شي ودي.
د پیپلز ګوند سېنټر بیرابن تنګي بیا مشال لوتی ویل چې د واکمن تحریک انصاف ګوند اخلاقي او سیاسي ځمواري جوړيږي چې ټول ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سېنټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو نیوکې رد کړې دي او مشال لوتی ویل چې دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي بلوچستان په میرلي کې پرون نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دي. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشال لوتی ویل چې په میرلي چوک کې پولیس والا سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسلوالو برید وکړ او لپیخې ځای په تیخ کې بریالي شو. پولیسو د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. تر دې مخکې د دسمبر پر شپږمه او اتمه نیټه په میرلي او ایدک سیمه کې وسلوالو په دوو جلا جلا بریدونو کې دوه کسان وژلي او څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي وو. د دغو بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. په 2021 کال کې په شمالي بلوچستان کې درې شپږ هدفي بریدونه شوي چې یو شمېر ولسی وګړو او امنیتي سرتیرو ته زیان اړولې. دا خبر پښتونخوا د سیاست محکمه کې د کرونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وای د کووډ 19 واکسین وخصتو لپاره د شناختی کارت لرلو شرط ختم شوه دی. د ډاکټر اکرام الله پر مشر لوتی ویل چې دوی هڅه کوي د سوبي هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 212 کلونو پورته دي. نو مورځ تکړه چې په صوبه کې د واکسینو بهیر په خټول روان دي خو په قبایلی سیمو شمالي او جنوبي ورسان کې ځینې ستونزې موجود دي. په دې رسو کې داسې راپورونه خبر شول چې واکې د قبایلی زلو زیاتره وګړي په تیر خزه د شناختی کارتونو نه لرلو له وجې د کووډ 19 واکسینو لاخستو پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کرونا وایرس 515 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د حکومتي ویبپاڼې د تازه شمیرو تر مخه د دسمبر 18 پورې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو د ویلجنو کسانو شمیر 200,000 ته رسیدلې ده چې پکې 2,500,000 بیرته رغیدلی هم دي. په کابل کې د چین یو شمیر مرستې پر بیوزلو میرمنو ویشل شوی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو صلاحکار عبدالباسط انصاری پرون مشال لوتی ویل چې دغه مرستې هغه زرو میرمنو ته ورکړل شوی چې په خپله د کورنۍ سرپرستی کوي او ډیر مشکلات لري. دغه په خبره په دې کې جامع اورجی دي. خاغل انصاری له نورو هیوادونو هم غوښتل چې لاغوانانو سره بشري مرستې وکړي. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې څرګنده کړي چې په روان ژمي کې خای درويشت میلیون افغانان ونتوانیږي چې خواړه ترلاسه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د کورونا وبا اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له سونامي سره مخامخ کړي. سازمان دا خبر په داسې حال کې خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په امریکا کې د دسمبر پر 29مه د کووډ 19 ناروغۍ قضیو شرح په وو ورځو کې تر ټولو لوړ حته ورسیده. د فرانس روغتیا وزیر پرون ویل چې دغه هیواد د نوي کیسونو ورځنی ریکارډ ثبت شوی. روغتیا نړیوال سازمان ویل چې له دسمبر 28 تر 28 پورې په وو ورځو کې په ټوله نړۍ کې 6.55 میلیون کیسونه ریکارډ شوي دي. دا د وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمېر ده. نو د مشالو ډی خبرونه خبرونه مله مشال رادیو نه واوریدل. مشال لري تاسې غوږی په پاکستان کې مخالف او سیاسي ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې په منزورولو نیوکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 28مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړه. د هیواد د ملي امنیت څلور کلنې پالیسۍ له 2022 کال څخه عملي کیږي. خو د مخالف او سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ استازو پر دې تنقید کړي او وایي د ملي امنیت تګلارې جوړولو په اړه ورسره مشوره نه ده شوی او نه هم پارلمان په اعتماد کې اخیستل شوی. خو واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال لوتی ویل چې مخالف ګوندونه د هیواد د امنیت په اړه هم سیاست کوي. په پاکستان کې دفاعي شنن کې وایي د ملي امنیت تګلاره یوازې دا نه وي چې د امنیت په چارو باندې غور وشي، بلکې په ملک کې پر اقتصادي حالات او د خوراک پر کمی هم بحث وشي. تفصیل شبیر احمد جان راکوی.
دا دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان نېشنل سکیورټي کونسل او بیا په 28 دسمبر د پاکستان تحریک انصاف حکومت مرکزی کابینه د 2022 نه تر 2028 پورې د قومي سلامتی پالیسی منځوري ورکړه. خو مخالف ګوندونه د دې مخالفت کوي او وايي په احتجاج دي. دوی وايي ځکه مخالفت کوي چې پارلیمان کې ناست مخالف سیاسي ګوندونه د هیڅ نه حکومت نه دی خبر کړي چې دا پالیسی چا او څه لپاره جوړه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي او پخوانی وفاقي وزیر احسان اقبال د دسمبر په 29مه مشال لیډو ته ویل چې قومي پالیسی هغه ته وایي چې د قوم په پوره نمائندګۍ جوړ شي، نه چې په بندو کمرو کې سو کسان.
دیکھیں جو قومی پالیسی ہے وہ تبھی قومی ہوتی ہے کہ جب اس کو بنانے میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشن کی جائے. حکومت نے جو قومی
گورے قومی پالیسی حل قومی بھی چداغی پجوڑے دو ٹول متعلقہ خلق سرا سلا مشورہ وشی. حکومت چکم قومی امنیتی پالیسی جوڑا کڑ دا ہاگا نہ پا پارلیمان کے پر بحث شوی دے نہ ددے پاڑا مخالف گندونا پا اعتماد کے خستل شوی دی. بندو کمرو کے چکم پالیسی جوڑ شی ہاگے تقامی نشی ویرے تر سوچ ٹول متعلقہ خلق دہاگے پجوڑا ول کے شامل نشی.
بند کمروں کے اندر جو پالیسی بنے اسے قومی پالیسی تو نہیں کہا جا سکتا.
دا پاکستان پیپلز گن سینیٹر بہرمن خان تنگی وائی چی قومی پالیسی جوڑولو پا وقت دا ملک دا وزیر اعظم دا سیاسی او اخلاقی ذمہ واری وی چی پارلیمان کی کینی او دا ٹولو پارلیمانی گندونو سرا پا دے سلا مشورہ وکڑی. خو عمران خان دا سے حس نہ کوی خوبیا دواکمن گن پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فدا محمد وائی چدا اس ہم دا سینٹ او قومی اسمبلی سیشن روان دے او ہر سو دا مخالف ڈلو سرا پسلا کی گی. خو پدوی تور لگوی چې مخالف ګوندونه په هر خبره خپل سیاست کوي او د ملک د سلامتی ور سره فکر نه وي.
هر خبره باندې د غیر مخالفت نه علاوه بل خبره نشته. غیر د ملک او د قوم او یا د عوام مطابق سوچ نشته. دا څه خبره نشته چې موږ نن مو هڅه تاسو ته دروازې کولاو دي او کاغه کې هر قسمه اپوزیشن څه تجاوزات او دي نه دي. لپاره موږ هغه ویلکم کو او دا څه خبره نشته.
دا د مننه چې په 28 دسمبر د امنیت قومي سلاکار مهدی یوسف مطبوعاتو ته په دې اړه ویلي چې دا پالیسی چې د دې مرکز ولز او اقتصاد دی د تیر او کال نه پرې کار روان وو او د هر چا سره د سلا مشورې ورسته جوړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګی د پاکستان په سینټ کې مخالفو ګوندونو له شناختي کارتونو قومي ادارې نادرا څخه پوښتنه کړي چې هغه امنیتي ادارو ریټایرډ افسرانو فیرس یا نمونه په ډاګه کړي چې هغه اداره کې بیا نوکران شوي دي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ایوان ته ویل چې د ریټایرډ فوزي فوجیانو برتی کول سره تعلیم یافته ځوانانو مستقبل سره دا د لوبو په معنی ده. خو واکمن تحریک انصاف ګوند وزیر مملکت علی محمد خان ایوان ته ویل چې په دې لړ کې به پوره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس نوی ادارې په سپتمبر کې په سینټ کې یو راپور جمع کړی وو چې تر مخه یې په هیواد کې 2 کروڑ او 1 لک کسان بیروزګار دي چې 40% هغه ځوانان دي چې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په سنټ کې د پوزیشن ډلو لخوا غوښتل شوی حکومت دی په نادره محکمه کې د هغه تنانو چې د سکیورټي ادارو نه ریټایر شوی او په دغه محکمه کې بیا نو کران شوی پوره معلومات دی ورکړی شي. سنټ کې دا خبره هم شوی په زرګونو تعلیم یافته ځوانان بے روزګار ګرځي او ریټایر شوی خلک یو وار بیا په نوکرو اخستل د تعلیم یافته ځوانانو سره زیاتې دي. د دسمبر په 1 کم 10 په سنټ کې دغه خبره د جماعت اسلامي صوبای امیر او سینیټر مشتاق احمد خان راوچتا کړه
کې جو ریټایرډ عام فورسز کې ملازمین ہے نیوی آرمی ایئر فورس
دا چې د مسلح فوجونو ریټایر شوی ملازمین دي د نیوی ایئر فورس او آرمی نه هغه دوباره په نادرا کې نوکران شوی دا غی شمیره دی خو دل شي زه اټکل کوم او زما د معلوماتو په مطابق ګڼ شمیر کې د سکیورټي ادارو ریټایر شوي افسران په نادره کې یو وار بیا خستل شوي. حال دا دی چې پاکستان کې بے روزګاری په زیاتېدو ده. زمونږ ګڼ شمیر تعلیم یافته ځوانانو لپاره نوکریانې هم نشته دي. نادره هغه محکمه ده کومه چې د پاکستان د ښاریانو د شناخت رجستریشن کوي، معنی شناختي کارډونه د ماشومانو فارم بي او نور جوړوي. د مشتاق احمد خان لخوا دغه خبره چې پاکستان کې د تعلیم یافته ځوانانو بے روزګاری زیاته ده هم د سینټ آف پاکستان د منصوبو او پرمختیایي کارونو قائمه کمیټې ته د سپتمبر په 20 د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یا پاید لخوا یو رپورټ وړاندې شو. دوی په کلی کلیو پاکستان کې په بے روزګار خلکو کې 40% خلک تعلیم یافته هم تر دغه نیټې پورې بے روزګار دي چې په دغه شمیره کې 40% تعلیم یافته زنانه هم شامل دي. پاید په سنټ کې دغه کمیټې ته دا هم ویلو په سلګونو هغه تنان چې نوکرو پسې هم ګرځي خو د بے روزګارۍ د وجې د ماسترین وروستو ایم فیل او یا په پی ایچ ډی کې داخلي اخیستې وي د بے روزګار په دې شمیره کې نه دي شامل. پاید د سنټ کمیټې ته دا هم ویلو د یو های کورټ دننه د چپړاسي د یوې نوکری د پر 15 لک خلکو درخواستونه ورلېګلی چې پکې د ایم فیل نومي ډیگری والا تنان هم شامل وو. د پیښور تحقیقاتي صحافي غلام دستګیر هم د دسمبر په 9 مشال رډیو ته وویل د سیویلین ادارو نه د فارغ شویو خلکو د پاره خو د دوباره نوکر کېدو بندیز شته خو د سکیورټي ادارو له خوا د ریټایر شویو په دوباره د نوکری او بندیز قانون نشته. غلام دستګیر په دې حواله وړاندې ځینې رپورټونه هم تیار کړیو.
وفاقي حکومت یو قانون دی چې هغه ته فیډرل ایسټا کوډ 2000 وي چې هر یو ریټایرډ سیول سرونټ هغه به هیڅ کله هغه ته بیا په وفاقي حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي حتی کې داغي د دوباره نوکری ډیر زیات ضرورت وي عوام ته او داغي د پاره هم یو طریقې کار دی چې کم با فالو کول ضروری وي. هم دغه رنګ سیکشن 14 چې د خیبر پختونخوا سیول سرونټس اپوینټمنټ پروموشن اینڈ ترانسفر رول سی دی یو ریټایرډ سیول سرونټ چې دی هغه به بیا صوبای حکومت کې نوکری نه ورکړل کیږي.
د پایټ له خوا په هغه سروې کې ویل شو پاکستان کې په 2000 او 2020 کې د بے روزګار شو خلکو شمیره 2 کروڑ تر رسیدلې ده. په سنټ کې دغه سوالونو په جواب کې د پارلماني امور وزیر مملکت علي محمد خان ویلي په نادرا کې 4000 خلک کار کوي د کې شپک تنان د نورو محکمو مونو دغل تر غول شي ودي خو په دې کې یو تن هم حاضر سرویس ته سکیورټي ادارو لخوا په نادره کې نشته. نو موړي مشتاق احمد خان ته په جواب کې ویلی
لیکن اگر اپ یہ ڈیٹا چاہتے ہیں کہ
کته دا غواړي چې د ریټایر کېدو وروسته دوباره په نوکری او اخستل شي ملازمینو معلومات دی وکړي شي او د ډیپوټیشن والا دی پری خودل شي او دا غواړي چې کره معلومات دی وشي چې څومره خلک د سکیورټي ادارو او یا د نور واپس نو کران شي. نو دا نوې سوال دی موږ به معلومات کو او درته به معلومات درکو
تاکي اوس مه هم سرچ کرکې اپ
هغه وخت چې مشتاق احمد خان په سنټ کې دغه سوالونه پورته کړل د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر اعظم نذیر تارڑ هم دغه سوال وکړ او دوی وغوښتل باید د ریټایر شویو تنانو شمیر د دوی د نوکرو نویت د دوی به کار څه وي او دا د کوم طریقې کار د لاندې دوباره اخیستل شوي د دې سوالونو ځوابونه دې هم ورکړی شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی په افغانستان کې د طالبان واکمنۍ دوه رئیس د پاکستان وزیر اعظم په وار وار له هغه هیواد سره د بشري مرستو غوښتنه کړې ده. طالبان د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه پورې هیڅ چا په رسمیت نه دی پیژندلی. بلخوا پاکستان له افغانستان سره د مرستو لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې رابللې وه، خو د دې غونډې یوه اونۍ وروسته د اطلاعات او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې د افغان طالبان حکومت رجد پسندي سوچ د پاکستان لپاره خطر دی. نوموړي دا بیان په داسې حال کې ورکړی چې د افغان طالبان په منځګړیتوب په نومبر میاشت کې پاکستان له طریقې طالبان وسله والې ډلې سره د یوې میاشتې اور بند وکړ. شنون کې وایي د وفاقي وزیر له خبرو داسې بریښي چې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت اړیکې خرابې شوې دي. د دوی په خبر په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ذاتي څوکۍ پر ګټلو افغان طالبانو خوشحالي څرګنده کړې وه چې واکمن طریق انصاف ګوند پرې خپه دی. نور تفصیل اسلام آباد سراج الحر رپورٹ کې اورو.
د دسمبر په وشتم نیټه د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې افغانستان کې طالبانو په خزو د محرم نه بغیر په سفر او سکولونو او کالجونو ته پورتک بندیز لګولې. نو د طالبانو دا درجت پسندي یا د شاتک پالنې سوچ د پاکستان لپاره خطر دی.
افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے
دے وئی منگ دا افغانستان دولس پورے پورے مدد کول غواڑو. خوص چی طالبان وائی خزی علتا یوازی سفر نشی کولے، اسکول تا نشیت لے، کالج تا نشیت لے. نو دا کسما درجت پسندی چکم سوچ دے، نو دا دا پاکستان لپار خطر دے.
پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے.
دا پتا سے حال کے دے چی دا دسمبر پشپگوشتما نیٹا طالبانو پا افغانستان کا ڈریورانو تا جاری شوی او بیان کی ویلی ڈریوران دے ہاغ خزی چی دو یا کلومیٹر یا دا آغی نلری سفر کوي او محرم یا نزدیک پلوان ور سره نوی اغه دی نوړی. په پاکستان کې شنون کې وای دی روستیو کې وزیر اعظم عمران خان نړۍ ته او په خاص توګه مغرب ته ویلی وو چې د افغانستان مرسته وکړي. او دغه لړکی د اسلامي هیوادونو د تنظیم او ایسی غونډه هم په اسلام آباد کې رابللې وه چې د یورپ او امریکای استادو پکې ګډون کړی وو. نو چې د حکومت یو دومره ذمہوار وزیر دارنګ بیان ورکړو، نو ښکاری داسې چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت اړیکې خرابې شوې. په پېښور کې خبریالو دا افغان چارو شنون کی مشتاق یو سبزی مشال ریډیو ته اوه
افغان طالبان اسلام عمران خان دنیا کا پکا نہیں چاہیے تعلیم عام طالبان کی چکن پر نو ممکن ہے عہدہ یہ چدا جاری دونوں پالیسی کے بدلنا من خیال والے پاکستان طریقہ کبھی آسان سے فائدہ نہیں مقصود
یادونه د دروان کال د اگست په 15 طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړي او تر دې دمه د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت له حزب اختلاف سره په مشوره د قبایلي زلو د پروژو ملازمینو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده تیار کړې ده. صوبای وزیر شوکت یوسفزی وای ډیر ژر به دا قانوني مسوده له اسمبلی نه په متفقه توګه منظور شي. د قبایلي زلو د پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان پرون مشال ته ویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلي زلو د 3000 زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړل شي او په زمشي قبایلي زلو کې د 122 پروژو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به هم حل شي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې د 121 پروژکټونو د کارکونکو د مستقل کولو لپاره قانوني مسوده ته حتمی شکل ورکړی دی او امکان دی چې د صوبایي سملای په روانه غونډه کې د دوی د مستقل کولو قانون د اسمبلی نه منظور شي. په دغه اړه د پخوانی او قبایلی زلو د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د ټولنې مشر ریاض خان د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون منظورولو سره به د قبایلی زلو د 3000 نه زیاتو ملازمینو ته مستقل حیثیت ورکړي شي او په زمشوي قبایلی زلو کې د پروژکټونو د کارکونکو د تنخواګانو ستونزې به حل شي.
کله نه همشتي کله شپږ مشتي کله ته مشتي دی ډی بی لاندې زمونږ تنخواګانی به لیټ وي او کله به پی سی 1 ایکسپایر شو دا غیر پر بازار نه به خلې تل کې دی هر کال به مونږ تر دې ایکستنشن ملایو ته نو چې دا مونږ ریګولرایز شو نو ان شاء الله د ټولو مسلې نو به مونږ ته چټکارا حاصل شي. نو دې کې به مونږ 3449 کسان د پټا کسان هم ریګولر شو.
د بیلابیلو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو د قانون لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی د واکمن او حزب اختلاف په غړو مشتمله یو خصوصي کمیټه هم جوړ کړې شوې ده، او په دغه اړه د دسمبر په 18مه نیټه د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. د غونډې وروسته د دغه کمیټه یو غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې اول به د یو سل یوشتو پروژو د ملازمینو د مستقل کولو قانون سازی د اسمبلی نه منظور شي، او وروسته به بیا پاتې د پروژکټونو ملازمین هم په دغه قانون کې د بدلون د لارې مستقل کول شي.
په دې کې به بیا مونږ بیا بدلون راوړو، مطلب امندمنټ ما راوړو، هغه به هم بیا پکې مستقل کېدل شي، پرمننت کېدل به شي. ټولې ښې خبرې وې د قبایلي ولس دپاره، ځکه چې څه درې نیم زره کسان دا دي او دا نورم چې وشي نو دا تقریبا څه کم 15,000 کسانو ته رسي چې دا به ټول پاخه نوکران شي او پرمننت به شي.
د صوبایي وزیر شوکت یوسفزي لخوا په خپور شوي یو ویډیویي بیان کې ویلې شوې دي چې زر تر زره به د صوبایي اسمبلی نه د هغه ملازمینو د مستقل کولو قانون منظور شي د کومو پروژکټونو چې په دایمي توګه په قبایلي ضلعو کې د بیلابیلو سرکاري محکمو سره په شریکه کار کوي. د پخوانیو قبایلی سیمو هغه ملازمین چې د ډېرې مودې نه په بیلابیلو پروژو کې کار کوي، د هغوی لپاره دا زیری دی چې د دایمي حیثیت د پروژو د کارکوونکو د مستقل کولو منظوري وشوه، او نن یا سبا به یې د اسمبلی نه منظورو. یاد دی وی چې د قبایلي ضلعو د زم کولو نه وړاندې په دغه سیمو کې بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ملازمینو به د فاټا سیکرټریټ لاندې کار کولو، خو د انضمام وروسته فاټا سیکرټریټ ختم شو او د بیلابیلو محکمو او پروژکټونو ملازمین خپلو اړوند صوبایي محکمو ته وسپارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په کور مکه د گیدو منګلو او پیواړ الیزو ترمنځ د ځنګل ملکیت شخړې حل کول لپاره یو واره بیا جرګه شوې ده. په جرګه کې په اول وار د دوړو قبیلو مشرانو له یو بل سره مخامخ خبرې کړې دي. د جرګې یو مشر حاجی سلیم خان پرون مشال ته ویل چې دولس کسیزه جرګه به دا شخړه هواره کړي، که هم دا مسله حل شوې نه ده خو د جرګې وروستو حالات عادي حالت ته ګرځېدلې دي. په کور مکه د اکتوبر میاشت په اخره کې د دوړو قبیلو ترمنځ د ځنګل پر ملکیت پر سر جګړه کې تر درویشتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دې مسلې حل کول لپاره د تازه حل زلو پاړه د تاریخ اورگزی دا رپورټ اورو.
په کورمه ضلع کې د چهارشنبه پورز د حکومت دولس کسیزه جرګه یو ځل بیا د دې لپاره راغونډه شوې چې پر متنازع ځنګل د ګیدو منګلو او پیوړ الیزیو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د هغې جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال لوډیو ته وای پرون د ډمو خوار په اف سی کې لکې دواړه فریقین مخامخ کېنول او هغوی یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړې. ملک حاجی سلیم خان اورگزی زیاتوي کڅو هم د ځنګل پر سر راپورته شوې شخړه لا هم نه ده حل شوې، خو دا ده چې فریقین په خپلو کې اول ځل تر کې نستو پس هغل ته ماحول د جرګې لپاره ډېر خښوې دي.
کومه جرګه د څاغه د گیدو او د پیوړ الیزای په منځ کې مقرره دي. څاغه د بولس کسیزه د شپې کسان اپر نه شپې کسان لوور او سنټرل کورم نه دو او د حکومتي چارواکو په منځ کې په موجودګي کې د ریونیو ریکارډ ذمہ دارانو په مخ کې ایوا جرګه وشوه چې هغه کې د الیزای خلک هم موجود او د منګالو کسان هم موجود. څه هغه مو په یو ځای باندې کې نه ولو غو په خپل منځ کې خبرې وکي.
حکومت د زیارت پورز د ځای مشرانو دولس کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغه به د یاد فریقینو ترمنځ د شخړې حل په کاغذات مال روباسي. دا هغلته دریم نشستو چې د جرګې غړي په خپلو کې کېناستل او پر مسلې خبرې اترې وکړي. د ټوبکیو حاجی سردار حسین مشال لوډیو ته وای غواړي چې د شخړې حل زر تر زره روباسي، ولې چې د علاقې امنیت ته خطر پیدا کړي. حاجی سردار حسین زیاتوي را روان د نهه پورز به دوی یو ځل بیا د دل لپاره راجم کیږي چې هغلته د موکې ځای وګوري او جایزه واخلي.
دغه کالات غوډ کړکیچن وو اندره حالات خراب وو ورکی نقصان شوه دي. مو کوشش کوو چې دا نستی سره د زر نستینه حالات خطر اپتلول شي. ان شاء الله کاغذات مال په مطابق مو کوشش کوو چې حقدار ته حق ورسي. مو دا ته پر اعتماد یو چې ان شاء الله طرفداري بنه کوو کوم چې حق دې په کور دې ساکو باندې خبري وو.
په کورما کې په 2 اکتوبر د ګیدو منګلو او په وړ الیزیو ترمنز لا ځنګل لرګي برې کول په خبره 15 ورځې جګړه شوه چې پکې شپږ تنه مړه او 15 نور زخمین شوی ول. تر دې وروسته په سیمه کې فریقینو احتجاجن پر یو بل تګ را تګلارې اتړلې چې ورسره هغلته حالات کړکیچن وو، خو د جرګې په کوششونو هر څه بیا رسم شول او اوس د هغوی ترمنځ مذاکرات روان دي. د سیمې دواړه ډلې پر ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې عدالت کې کیس هم روان دی، خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لوی ته تاسې غوږې. په سوات منګورې کې د هېواد تر ټولو لوی د زمردو کان له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلی دی چې له وجې زرګونه کسان له بېروزګارۍ سره مخامخ کړي دي. د زمردو په کان کې کار کوونکي وایي د حکومت او ټیکهدارانو ترمنځ د شخړې له وجې عام وګړي متاثره کیږي، خو د کان ټیکهداران دا دریځ لري چې د پیسو ورکولو باوجود حکومت کان بند کړی دی. بلخوا په سوات کې د معدنیاتو محکمې مشر وایي ټیکهدارانو ته په کروڑونو روپۍ بقایاجات پاتې دي ځکه یې د زمردو کان تړلی دی. نور تفصیل لسواته نیاز احمد خان راکوي.
په سوات بنګوره کې په یو سل اتیا کړه ځمکه پروت د زمردو کان چې کال 2010 نه تر کال 2006 پورې ټیکهدار ته په لس کروڑ روپۍ ورکړی شو او په کې به په زرګونو مزدورانو کار کولو د تیرو دریو میاشتو راسې بند دی. د زمردو کان سره خوا کې د شادرې بنګورې یو اوسیدونکی رحمت الله وای چې د کان بندیز له وجې د بیروزګاری سره مخ دی.
د هغې وجوهات دا دي څوک ټماټر خرڅې څوک دیاړي کوي منګه پکې دیسې بیروزګاره ګرځو قرضې مرضې کوو او دغه لینډین خپله روزي چلو او قرضداري یو. اته کاله مونږ کار کړی دی، په دې اتو کالو کې مونږ د دې نه مزدوري به کوله. کباس که مونږ په دې کې لیبر چو نو د 5000 کسانو مسیوه ایباو کسانو.
د منګولې په بازار کې د زمرد سوداګر جانزاده چې د زمرد کان اتحادیه سواد جیمسټون اسوسییشن غړی هم دی وایي چې د تیرو لسو کالو راسې د زمرد قیمتي کانی اخلي او خرڅوي او پلاری هم د کاروبار کولو او د پرنګ په زرګونو خلک د روزګار سره په کار ول ولی اوس د ټول متاثر دي.
مونږ به وایو چې لکه ټوټل د 16-17000 کسان د دې کار سره وابسته دي په سواد کې. خو دا اول چې دی نو 2020 خو څنګه سره په کرونا کې تیر شو او جدا سیار سو بونو کله لاک ڈاؤن کله یو سو کله بل سو لکا خو بیخی دیسی تیرا شوا ساغا لوڈنگ راغ اغا کرائسیز رالا بیدا غینا پس چی دینو بیس چی ختم شو نو 21 کی چی دینو دا کاننا مسلی دیشی شروع شو کله بل کرا آزادو کله بکی اکشن کڑی دری دیگه سرور خو بکی اکشن یو شوی اغا کینسل شوی نو مونږه گورنمنٹ تا ما دنیاتو والتا دی ټول ته ریکوست کوو چې یرا دا سیس کولاو کی زکه چې خلک ډیر سفر شه دی.
د سواد زمرد دکان ټیکادار خالد خان وایي چې 10 کال د په سختو حالاتو کې د زمرد دکان په ټیکا غسته وو، اوس چې د په کان کې د کرون روپو سورنګان وستی حکومت ترې بیرته اخلي او تاوان ورته رسی.
ما باندې په 2020 کې را باندې پنکو په شپږم میاشتې په 2021 کې را پدیا کولاو کو 67 جمع بدل شو پایل کاری را بانی بانکو. نو دسمبر 2020 پوری دا دریم میاشت چدا ہوں تما باندھی دا تاوانو نا دا توفانو نا تما ٹنڈی خرابی شوگی کو بڈن کی جی.
خو بلخوا په سواد کې د محکمې معدنیاتو مرستیال ډایرکټر نوید اقبال وایي چې حکومت د یوې پالیسۍ تر سوري لاندې د زمرد دکان په ټیکه ورکوي، خو موجوده ټیکهدار سلپاس شپږ کروڑ روپۍ د حکومت باقی دار دی. زمرد پکان کے کارکون کی مزدوران او پمنگور کے د زمرد کاروبار کون کی وای چې حکومت تیزر تر زر دغه مسئله حل کړي او د زرګونو خلقو روزګار دی بحال کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.
مشال لته تاسو غوږی قدر مندونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره اونې خبرونه سندره جادوګری لرو. خو اوس په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان په پارلمان کې ځینو مخالفو ګوندونو د وفاقي کابینې لخوا د ملي امنیت تګلارې منځوري رد کړې ده. ویلي دي چې باید پارلمان په اعتماد کې خصل شوی وي. د پاکستان وفاقي کابینې د دسمبر پر 23مه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ غونډه کې د ملي امنیت تګلارې منځوري ورکړې وه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د قومي اسمبلی غړي حسن اقبال پر مشر لوی تویل ملي امنیت تګلارې ځکه مخالفت کوي چې دا د بندو دروازو تر شا د منتخب استازو سره بغیر له مشورې جوړه شوې ده. او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد د مخالفو ګوندونو د نیوکې رد کړې او وایي دغه ګوندونه د هیواد پر امنیت هم سیاست کوي او ورسره د سلامتیا فکر نشته. د شمالي بلوچستان په امیرعلي کې پرون نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتېری وژلې دي. د پولیسو مشر عتیق حسین پرون مشر لوی تویل چې په امیرعلي چوک کې پولیس والا سیف الله باندې په موټر سایکل سپرو وسلوالو برید وکړ او له پیښې ځای په تیښته کې بریالي شو. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. دا خبر پښتونخوا په سیاست محکمه کې د کورونا وایرس وبا د سر دفتر مشر وای د کووند 19 واکسین واخستلو لپاره د شناختی کارت شرط لرلی ختم کړی دی. ډاکټر اکرام الله پرون مشر لوتویل چې دوی هڅه کوي د صوبې هغه ټول وګړي واکسین کړي چې عمرونه له 12 کلونو او پورته دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت ملي ادارې یا نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث د دسمبر پر 28مه ویلي وو چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د 15 کیسونو تصدیق شوې دي. په کابل کې د چین یو شمېر مرستې پر بې وزلو مېرمنو ویشل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو صلاحکار عبدالباسط پرون مشال اړې ته کړي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړي چې د کورونا وایرس وبا اومیکرون او ډیلټا بڼه به په ګډه نړۍ له یو سونامي سره مخامخ کړي. سازمان د خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په امریکا، فرانس او برتانیا کې اومیکرون بڼې قضیه په زیاتې دودي. خبرونه مله مشال وړي روان وردل بلکې لنډیزو لژمنې سره سم وزرته ونې ز خبرونه سندري جادوګری در خبرو. د دې ونې په سندري جادوګری خبرونه کې د هندي فلمونو یو نومولي سندرغړې لته منګیشکر ځینی مشهوري سندري او د هغې د ژوند او د کار او د هنر په اړه معلومات درکو. د خبرونه کوربا هارون بچاد.
د مشال رادیو په سندره جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو دی وی وتل سندرغاړي سندره راوړې دي. خای دا جادوګر او لسوره ډک غغمو پیژندلې وي. هو د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړی د هندي سینمایي فلمونو نومیالی سندرغاړی ده. د لتا فلمی سندرې د هند وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښي کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د هغې له مشهورو سندرو خوند اخلي.
Thank you.
اوریدونکو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر په اړه پر انټرنیټ ورکل شوې دي خی چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په وی هنري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار پنډت دینانات منګیشکر نومېدو. هغه یو سندرغاړی او د تیاتر ډرامو او فلمونو اداکار و. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنۍ زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 50 کلونو وه چې هم د خپل پلار په یوه تیاتري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړه وه یې اداکاري وکړه. لتا به په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به یې کله ناکله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومېږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه. لتا منگیشکر 42 کلنه وه چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری و او سینمایي فلمونه به جوړول د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغې خپل لومړی فلمی سندره په 1933 کال کې ثبت کړه. په 1935 کال کې چې ماستر مینایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرد شو او لاغې د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو ترڅنګ په فلمونو کې اداکاري هم کوله. Hey. مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو چنن پکې د وتلې هندي سندرغاړې لتا منګیشکر سندرې او د غې د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. په 1973 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او د هغه شاګرد شوه. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمیر مرکو کې چې د نږدې کلونو کې له رسنیو سره کړي استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم ووسی د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوې. په 1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمیر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علی، اس ڈی برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موہن او اوشا کھنا نمونه د یادونې وړ دي. لتا په هغه فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې کلاسیکي سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدی فلمونو څخه زیات مشهور یې دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دی. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله. سندرا لتا منګیشکر په 1968 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلې چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفی سره غبرګې سندرې وویلې. سوا او یا یم لسیزه کی لتا منگیشکر یو شمیر مشهوری سندری د لکشمی کانت پیاره لال په موسیقای کې وویلې. په دغه وختو کې د هغه د سندرو لپاره شیرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلی. په 1980 یم او 90 کلونو کې هم لتا منگیشکر د لزګونه فلمونو لپاره سندری وویلې. د نوموړې د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه شاوخوا 50,000 سندری ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او خ کار لکبله د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منگیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړې په همدغه کال د هند په پونې سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منگیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2015 او 2020 کلونو کې د غزلونو یو شمېر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړې یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښۍ کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندی ده او زیات وخت د هند په پونې او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښې لګي. دا خبره د پېښور پیژندلې سندرغاړې ستاره یونس هم کوي او وایي لتا منگیشکر د هندي موسیقۍ یوه ځلنده ستوره ده. نوموړې زیاتوي د یوې سندرغاړې په حیثیت د لتا جی له سندرو ډېر څه زده کړي دي.
میوزک کے جو بڑے بڑے استاد جو ہیں وہ تو ان میں شمار ہوتی ہیں اور
د هغې شمیر د موسیقۍ د لویو استادانو په ډله کې کیږي. لتا جی د بری صغیر پاک و هند موسیقۍ ته نه هیریدونکي خدمتونه کړي دي. د هغې په څیر سندرغاړي کله کله پیدا کیږي. زه هم هڅه کوم چې د لتاجی پر لار لاړ شم. هغه تر اوسه چې عمر یې شاوخوا 90 کال دی سندره وایي چې دا ډیره لویه خبره ده. دا چې لتاجی لا هم شته او سندره وایي زموږ سندرغاړو لپاره لوی غنیمت دی. دا غې له سندرو سکون او هم ستکړه تر لاسه کوو.
من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے بانسریاں من ڈولے میرا تن ڈولے میرے دل کا گیا قرار رے کون بجائے بانسریاں
تارا یونس وای د لتا منګیشکر په څیر سندره ویل د هر سندرغاړي د وس کار نه دی. د نوموړي په خبره له ماشومتوبه د لتا جی مینواله وا او هم د هغه سندرې به زمزمه کولې.
زګورم چې لتا جی د هر رقم سندرې ویلو قدرت لري. هغه چې هر کمپوز ته خپل غږ ورکړي امر کړي دي. حتی د 1980 او اویامو لسیزو سندرې چې اوس هم اورې نو نوې او لا خوندورې معلومیږي. د لتا جی غوندې سندره هیڅوک نشي ویلې، ګرچې د هغې په څیر د سندرې ویلو کوشش هر سندرغاړی کوي. زما په فکر که یو څوک غواړي چې سندره ووایي د لتا جی سندرې باید هرو مرو واوري. زما شومم چې د لتا جی، آشا جی او میډم نور جهان سندرې به مې اورېدې او لای هم اورم. د لتا جی دا سندره مې ډېره خوښه وه او اکثر وخت به مې په کور کې زمزمه کوله.
دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، کوئی لٹرا کے لوٹ گیا، کوئی لٹرا کے لوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا، دل کا کھلونا ہے ٹوٹ گیا.